یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ترانو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجملان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایي اسناد موجود دي. ښاغلي پامپیو پرون د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. نور رپورټونه هم په دې خپرونه کې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د سولې ولسی حرکت مسؤلین وایي چې طالبانو د دوی یو غړی د روزګان په مرکز ترینکوټ کې له ځان سره بیولی. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 300 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراه ته په زور ستنې کړې دي، او په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس مثبتې پیښې لیدل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت مسؤلین وایي طالبانو د دوی یو غړی د روزګان په مرکز ترینکوټ کې له ځان سره بیولی دی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دوی بیول سوی غړی نظرجان نومیږي.
نظرجان او نور ملګري د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ورغلي وو. هلته یې د سوکړې اړوند د هوکړلیک په اړه غونډه رابللې وه. په غونډه کې ستاینه کوله او دا نیک اقدام یې ستایه.
د شغل وطن دوست اشاره د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې ته د رسیدو هوکړې ته ده چې د شنبه په ورځ په قطر کې لاسلیک سوه. طالبانو تر اوسه د سولې ولسی حرکت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم د دغه حرکت غړي څو ځایه طالبانو بیولي، خو وروسته یې بیا خوشي کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي لوړ پوړي مسؤلین د روزګان د هراود ولسوالۍ ته تللي او هلته یې د ملي اردو د ځواکونو ستاینه کړې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د لوی درستیز مرستیال او د 215 اتل قول اردو قمندان او یو شمېر نورو پوځي مسؤلینو په د هراود کې د پرتو څو تنو سرتیرو رتبې لوړې کړې او ځینو ته یې د 15 ورځو اضافي معاش ورکړی دی. داسې ښکاري چې د تاوتریخوالي له کمېدو سره افغان چارواکي اوس په ډاډه په لویو لارو تګ راتګ کولی سي. د طالبانو او امریکا ترمنځ له تړون وروسته چې تیره شنبه لاسلیک سو د کومې لوی امنیتي پېښې راپور نه دی ورکړل سوی. طالبانو ادعا کړې چې د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې 23 تنه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه له دوی سره یو ځای شوي دي. دا ادعا یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې په ختیځ ولایت ننګرهار کې افغان چارواکو وویل چې 14 طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي او وسلې پر مځکه ایښي. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 300 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ فراه ولایت ته په زور ستنې کړې دي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل سوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل
ما مدت چند سال به ایران زندگی میکرده بعد همین مریض سختی داشتیم که برده به طور
تا دای وای مکتو کال ایران که اوسیدو د فامیلی او غړی مو سوځیدلی وو د تداوی لپاره مو حل تولی وو. دوا دو نیم کال حل ته وو بیرته په زور را وستلو. د ملک للارې مو فرات ځانونه را ورسول. خدای شاهد دی چې که د شپې خرڅ هم ولرو. دا زور کور کې میاشت 3000 کرایه ورکوو او نه تنه ډوډۍ خواره لرو.
د فراه ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحمدین ریګیوال ازادي راډیو ته تایید کړی چې 423 افغان کورنۍ د فراه، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایرانه ایستل سوي دي. یونیسیار یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او افغان حکومت تل په عزت او په خپله خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. زموږ اخلاص ازادي راډیو ری. په امریکا یو شمېر نورو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس مثبتې پیښې لیدل سوي دي. سکاتلند، دومینیکن جمهوریت، چک جمهوریت او د امریکا رود آیلند او نیویارک ایالتونو کې تیره ورځ د کورونا د مثبتو پیښو راپور ورکړل سوی. په نیویارک کې کورونا نیولې کس په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و. په چک جمهوریت کې تیره ورځ چارواکو د کورونا د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړ. په ایټالیا کې تر 1100 ډېر کسان په دې وایرس اخته سوي او تر اوسه 9 تنه مړه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی تر اوسه د ویروس څخه باندې 6000 کسان نیولې دي او له امله یې نږدې 3000 کسان مړه سوي. د اوکراین د ولسمشر دفتر د دفتر رئیس اندری یرمارک وایي مسکو او کیف په مارچ میاشت کې د زندانیانو د تبادلې په دریم پړاو هوکړه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر په وینا وبخشید اوکراین د ولسمشری په ویپانه کې خبرسوي بیان کې راغلی چې د یارمارک د خبري د روسیې د مرکزی پلاوی مشر دیمیتری کوزاک سره تر کتنې ورسته کړی دی. هغه د بلاروس په پلازمینه منسک کې سره کتلې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په تیر میاشت کې وقته ل رسیدو ورسته د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پای ته رسول خپل لومړیتوب یاد کړ. په دې جګړه کې چې نږدې شپږ کاله یې کېږي څه باندې 10,000 کسان وژل شوي دي. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو په تېره دسمبر میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې په اوربند او د زندانیانو په اضافي تبادلې هوکړه کړې وه. او شمالي کوریا خپل اوبو ته دوه توغندي توغولی چې لا یې څرنګوالی او هدف معلوم نه دی. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد چې له امریکا سره یې خبرې په ټپه ولاړې دي غواړي بیا پوځي ننداره ترسره کړي. د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې چارواکو منلی چې دوه توغندي نن توغول سوي خو سملاسي تایید سوي نه دي چې دا بالستیک توغندي دي او که بله کومه وسله. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تېره دسمبر میاشت کې له امریکا سره په خبرو کې په کم پرمختګ غوسه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې هیواد به یې ژر نوې وسلې ننداره ته وړاندې کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی استاد موجود دي. دا خغلی پمپیو څرګندونی او دا چې دغه پټ یا سری اسناد به څه وي په دې اړه به له کابله رپورټ ولرو. په همدې موضوع باندې د نړیوالو چارو له کارپوه محب شریف سره مرکه هم لرو. دا خوست اوسیدونکو د قطر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان ته د سولې در وصلو تړون ته خوشبيني څرګنده یو هیله لري چې دا هوکړه به بین الافغاني خبرو اترو او دایمي سولې ته لار پرانیزي. لا خوست نه په دې موضوع ریپورت تفته دراوړو. پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې تړون ته په خبرګون کې ویلي چې وس افغان مشران لدی ازمایښت سره مخامخ دي چې د افغانستان ګټو ته څومره لومړیتوب ورکوي. دا به هم واوري که وخت زین نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پمپیو د یکشنبې په ورځ سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي. طالبانو تر اوسه د دې محرمو اجرایی اسنادو په اړه له ازادي راډیو سره څه نه دي ویلي خو یو شمېر نړیوالو چارو کارپوهان په داسې مهمو هوکړه لیکونو کې د پټو مواردو شتون د پښتنې وړ بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره. دوستانو داسې ښکاري چې په کابل سټوډیو کې مولا پردیس صاحب سره چې لاغې ځایه باید په دې اړه معلومات راته وړاندې کړي اړیکه نه ده ټینګه شوې. په څو شیبو کې به له پردیس صاحب سره زموږ روابط ټینګ شي. پردیس صاحب که دماغ غوري مهرباني وکړئ له تاسو نور جزئیات اورو. غالبا زموږ په سټوډیو کې له کابل سره زموږ تماس کې ستونزه ده. زما تخنیکي همکاران هڅه کوي چې دا تماس ټینګ کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له طالبانو سره د افغانستان د سولې د راوستلو د تړون په اړه په دې وروستیو کې څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې په دې کې دوه محرم یا پټ اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پمپیو د یک شنبې په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. خاطر پردیس موضوع تعقیب کړي. زما تخنیکي همکار وایي چې تماس مور سره ټینګ شوی هم دا اوس. پردیس صاحب د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب له تاسو به جزئیات واورو نور.
سلامونه تاسو ته صاحب او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمین دوحه کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو. د دې هوکړه لیک لاسلیک کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې د طالبانو مشرانو سره به وویني خو د افغان خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې نه پوهیږي چې ولسمشر ټرمپ به کله او چیرته له طالبانو سره وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې تېره ورځ د سی بي ایس ټلویزیون سره خبرې کولې وویل دا تړون تر د طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون تر څنګ د نور محرم اسناد هم شته چې هغه یې په اړه باندې داسې وایي. کانګرس هر غړي ته باید دا دوه محرم اسناد وښود شي. څو ورځې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د پوز لوی درستیز مارک میل د استازو د خونې له غړو سره د دغه تړون په اړه خبرې کړې وې. له هغو وپوښتل شول چې په دې تړون کې کوم پټ اړخ نشته. هغوی ویل چې په دې اړه نه پوهیږي. لدی هرڅ سربیره بیا د تړون ډیری وختنی هم شته دي. ښاغلی پامپیو وایي د تړون ژور پیچلی او ښه سنجول شوی میکانیزمونه لري چې په اساس یې امریکا د داخلو اړخونو نظارت او له هغو سره حساب او کتاب کولی شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوه فرامرس تمنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په دا ډول مهمو هوکړه لیکونو کې د محرم مواردو شتون د پوښتنې وړ دی. هغه وایي دوی تر هغه ځای چې د امریکا د ملي ګټو لپاره محرم وي زموږ سره علاقه نه لرو چې پرې پوه شو. خو که د افغانستان ملي ګټو لپاره نور هر څه مورد چې طالبانو د امریکا سره پرې بحث کړی وي پټ وي هغه موږ ته مهمه ده او باید د اعتماد فضا رامنځته شي. که د اعتماد فضا رامنځته نه شي د سولې خبرې ګټه نه لري. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دا تړون شفاف وګڼه او وی ویل چې په تړون کې له دې ور اخوا هیڅ بل معامله نشته. تل اوس په دې تړون کې د دې دوه پټو اسنادو په اړه د دې رډیو ته څنګه دی ویلي بلیان صاحب
ډیره مننه کوو. خاطر پر دې سو چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هغه څرګندونې او پاړی د یو شمیر افغانانو خبرګون را سره شریک کړ چې وایي افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون کې پر هغه سربیره چې په عامه توګه خپاره شوي دي دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. د نوموړي په وینا دا اسناد د امریکا د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. په همدې موضوع خاطر پردیس د نړیوالو اړیکو ل شنون کې او کارپو محب شریف سره مرکه کړې ده او ورنه پوښتلې دي چې دغه دوه مهم اجرایی اسناد څه کېدای شي. محب شریف وایي
یوه مهمه مسله چې زه فکر کوم په هغه ارتباط باندې دوی د مسائل محرم ساتل هغه دا و چې د امریکایي پوځیانو جنگي جرایم او د هغې دوسیې مسائل چې هیڅ کله باید دا راپورته نه شي او هیڅ کله د هغې مسائل واضح نه شي او په دې ارتباط باندې هیڅ ډول بحث او هیڅ ډول حقوقي صلاحیت د افغانستان هیڅ لوری باید دا ونه لري چې په دې ارتباط باندې ځینې مسائل راپورته کړي. دوه مسلو چې زه فکر کوم په ځینو ځایونو کې امریکایانو چې کوم ډول پلان درلود یا کوم ډول اجراءات کړي دي د هغې په ارتباط باندې هم نه طالبان او نه امریکان غواړي چې په داسې شکل معلومات ورکړي چې هغه د په اصطلاح د امریکانو د معاملې یا د هغه تعامل اصلي څیره راوباسي. په ځینو ځایونو کې داسې شی شوي چې امریکان نه غواړي هغه راویستی شي او د هغې پوره معلومات عامو خلکو ته ورکړی شي ځکه دوی په دې فکر کې دي چې د ځینو معاملاتو چې دوی د افغان لوریو سره کړي دي یا یې د په دې اوسني تړون کې د طالبانو سره کړي دي هغه دې په تفصیلي یا په داسې شکل باندې د خلکو مخې ته راوستی شي چې اسناد ورسره وجود ولري او ملت بیا پرې خبر شي. دغه یو شی زه فکر کوم چې ښایي وجود ولري.
شریف صاحب فکر کوئ چې دغه موارد چې تاسو ورته اشاره وکړله یعنی دغه دوه محرم اسناد چې امریکا یادونه کې چې دا موجود دي د دې جزئیات بل طالبان سره هم شریک شوی وي؟
زه فکر نه کوم چې دوی د طالبانو سره شریک کړي وي بلکې له طالبانو فائدې غوښتل شوی وي د دې جوړجاړي په بهیر کې چې دغه شی نه دی راوونه باسي. ځکه طالبانو سره یا د نورو هغه لوریو سره چې د امریکانو په ضد جنګېدلي یا حتی په افغان حکومت کې دننه پاتې شوي دي، داسې مسائل شته چې هغه په افغانستان دننه او د کور نه بهر نړیوالې محکمې ته د جنګي جرایمو په شکل وړاندې کېدلی شي، او یو ډول نه په یو ډول د امریکا لپاره سرخوږی راپورته کولی شي. دوی په دغې تړون کې که تاسو وګورئ هر ډول ممکنه مستقیم او غیر مستقیم ګواښي د امریکا متحده ایالاتو ته لري. کله یو کوشش کړی چې هغه په داسې شکل ځای په ځای کې په متن کې چې په هیڅ ډول باندې امریکانو ته ضرر ونه شي رسولی.
داسې محرم اسناد یا داسې محرم مادي یا فکتورونه چې په داسې په دا ډول مهمو تړونونو کې موجود وي، فکر نه کوي چې په راتلونکي کې به دغه ډول تړونونه تر پوښتنې لاندې لاړ شي؟
مفهوم او مدلول یې دا دی چې کله په کوم تړون کې کوم شی په څه شکل ومنل شول، د هغې تړون ټوله محتوا بیا د هماغه منل شوي مفهوم په ګیر کې وي او د هغې یرغمل ده. دوی ځکه دغسې یو شی ځای په ځای کوي چې وروسته یې هم څوک ونه شي کولی په مقابل کې یو شی راوباسي.
دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی اوس هم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
پاکستان د کورونا وایروس د پرختیا مخنیوي لپاره د چمن بندر د وو ورځو لپاره وتړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویان جان اقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل کچېرې د ستونزه په وو ورځو کې هواره شي بندر به بیرته پرانستل شي
و اگر مشکل زیات شد باز هم وخت تصمیم میگیریم. تورخم کوم مشکل خاص نه داره، د تورخم امروز رفت آمد وجود داره.
تر دې وړاندې ازبکستان هم له دې عمله له افغانستان سره خپل پوله تړلې ده. دا اقدام تر هغه وروسته کیږي چې په هرات کې د کورونا د روس یو مثبت پیښه ثبت شوه. په کابل کې نن د معلولیت لرونکو وګړو له لورې د لاسي صنایعو نندرتون جوړ شو. د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان ضیاء الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندرتون د آی ډی او ایچ آی موسسې په همکارۍ د دوو ورځو لپاره پرانیستل شوی. نوموړي وویل چې د دې نندرتون له جوړېدو هدف دا دی سو د معلولیت لرونکو وګړو له کارونو ملاتړ وشي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ رو 3 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 1480 افغانۍ.
نجیه صفایی و چه دا اقتصادی چه دا افغانستان اقتصادی خبرونه در واورول من نترکو دوستان و زمقه گلازادهی راڑیو ناوری. دا افغانستان پار از این نور ریپورتون هم لرو خو وست یوی سیمایزی مسئلی تزو. دا تاجکستان دا انتخاباتو کمیسون وی چه پرون پارلمانی انتخاباتو که دا مستحق و رای ورکون کو پسلو که سباندی پینزا وی رای ورکون کو خپل رای کارولی. پا دا انتخاباتو که دا ولسمشر امام رحمان دا گوند پاوراندی یو کشنه مخالف گوند دارید. دا مسئله نوریاس نوری تعقیب کرده. نوری سب را سرم دا اوس پا استودیو که ده. نوری سب دا تاجکستان دا انتخابات و مرکزی کمیسون چارواکو دا ترسره شو انتخابات و پالا چی چوم را کسانو پا گلون کرده و نتیجه بای کل اعلانوی چسه ویلی؟
بله آن صاحب، پرون دا رای ورکولو دا مرکزونو لطرل که دو لگ مخکه د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون وویل چې د شاوخوا 3,200,000 مستحق رای ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 خپلې رایې کارولې دي. دا د انتخاباتو د اعتبار لپاره البته له ټاکلي حد یعنی په سلو کې له 50 زیات دي. که په انتخاباتو کې د ټولو مستحق رای ورکوونکو په سلو کې څه باندې 50 ګډون ونه کړي انتخابات اعتبار نه لري او د دوهم ځل لپاره باید ترسره شي. البته د یادونې وړ بولو چې د تاجکستان نفوس هم شاوخوا 9,200,000 دی. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون دغه راز وویل چې لومړنۍ نتیجه به نن اعلان کړي. د دې کمیسیون رئیس بختیار خدای ورزاده خبرلانو ته وویل چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د فضا د برابرولو لپاره 3,412 د رایې مرکزونه پرانستي وو. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون دغه راز ویلي چې ټول 241 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلي دي. د تاجکستان پینځش پیته کسیزې ولسی جرګې ته یو څلوېښت کاندیدان د انتخاباتي حوزو پر اساس ټاکل کېږي او د نورو دوه ویشتو چوکیو لپاره د ګوند لیست د سیستم له مخې خلک غوره کېږي.
په تاجکستان کې په تیرو انتخاباتو کې واکمن ګوند بری خپل کړی. څه ویل کېږي چې دا ځل کوم ګوند د پارلمان د ولسی جرګې د څوکۍ ګټلې؟
بیا هم ډیره تمه کیږي چې د امام رحمان ګوند به لوی برای خپل کړي په دغو انتخاباتو کې. البته د هغه په وړاندې یوازې یو مخالف ګوند او هغه هم ډیر کوچنی ګوند دی درېدلی دی. البته د یادونې وړ بولو چې دا له 2015 کال را په دې خوا چې د تاجکستان سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رنسانس غیر قانوني اعلان کړ لومړني انتخابات چې په دې هیواد کې ترسره کیږي. لکه څنګه چې موږ ویل د امام رحمان د خلکو ډیموکراتیک ګوند به د پارلمان د درې شپېته کسیزې ولسي جرګې یا مجلس نمایندګان ډېرې څوکۍ وګټي. شپږ کوچني ګوندونه چې سوسیال ډیموکرات ګوند اس ډی پی ای په دې ډله کې یوازنی مخالف ګوند دی په دغو انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د دې ګوند یوازې 15 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلی وو. دې ګوند په لومړي سر کې 8 کاندیدان وړاندې کړي وو، خو د یو کاندید په توګه د هر یو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې پیسې ونه شو کولای چې برابرې کړي، او هغه هم شاوخوا $600 کېدی چې یو کاندید باید که چیرې نوم لیکي د کاندید په توګه دغه پیسې هم باید ورکړي. البته په مخکنیو انتخاباتو کې هم دا ګوند نه و بریالی شوی چې د ټاکل شوو ټولو رایو په سلو کې 15 حد پوره کړي چې وکولی شي د پارلمان یوه چوکۍ ترلاسه کړي.
وروسته پښتنه ده چې په انتخاباتو کې د شفافیت موضوع چې هغو ته تر ډیره مشروعیت ورکوي، په دې اړه کوم لوري یا نړیوال څارونکي څرګندونې کړي؟
تر اوسه پورې چا نه دي کړي، خو په تیرو دوو لسیزو کې لویدیځو څارونکو هیڅکله هم د دې هیواد انتخابات شفاف نه دي بللي چې هغه د سیالۍ په فضا کې ترسره شوي وي. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبریالانو چې د رایې ورکولو بهیر له نږدې څارلی وایي د یوه کس لخوا څو ځلې رایې استعمالولې وه، عمده ستونزه وه چې په دې انتخاباتو کې دوی لیدلې دي. په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښکاري چې یو کس د واکمن ګوند لپاره څو رای په صندوق کې اچوي. په یو بل ویډیو کې روسیې ته مهاجر شوی د تاجکستان یو وګړی ښکاري چې وایي ورته ویل شوی چې د واکمن ګوند په ګټه باید رای ورکړي، کنه خپل کار به له لاسه ورکړي. البته د یادونې وړ بولو چې ډېر د تاجکستان وګړي هم په روسیې ته مهاجر شوي، هلته کاروبار لري. البته امام رحمان هم پوهیږو چې تقریبا کم درې لسیزو را په دې خوا د تاجکستان واګې په لاس کې لري. له 1992 کال راهیسې د هغه پر واکمنۍ له اوږدې مودې راهیسې انتقاد کیږي چې مخالف ډلې زپي او انتقاد کوونکي هم غلي کوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې په تاجکستان کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو حال راکړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمده چه ده کابل چاب دینن رزی و رسپانو پکوم مسلو تبصیری کلی ناجی صافی ورده کتنه کی.
دنیا ورسپانې د طالب بندیانو په تړاو د افغان ولسمشر سرګندونو ته په اشاره لیکلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د طالبانو د 15,000 بندیانو د آزادې دو په اړه د مخالفت لاره خپلو اهداف ته ورسیږي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور دا کار ځکه نه ممکن ښکاري چې د تر دې مخکې هم د انس حقانی د آزادولو، اوربند او نور مسایلو په اړه ورته دریځ نیولی، خو وروسته یې سرو کرښو خپل رنګ بایللی. دنیا ورسپانې لیکلي ولسمشر غنی وایي امریکا د طالب بندیانو د آزادولو صلاحیت نه لري، خو پښتنه دا ده که غنی رښتیا هم د یو خپلواک هیواد په توګه د امریکا او طالبانو معاهده وننګوي او پر خپله خبره تر پایه بیا درېږي، دا بل امریکا سره په معاملاتو کې د افغان لوري موقف لوړ کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور داسې ښکاري چې اشرف غنی له دې کار سره د مخالفت له لارې د نورو شومو اهدافو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. ویسا ورځپاڼې هم تر ډېره د سولې، هوکړه لیک او طالب بندیانو د خوشي کولو په تړاو مطرح شویو خبرو ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي ولسمشر غنی پرونی خبرې څرګندوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته ظاهرا ستونزه د افغانانو ترمنځ پیدا شوې او په باور یې دا به د سولې پروسه له ماتې سره مخ کړي. ویسا ورځپاڼې کلی کټول لوري په تیر بیا افغان لوري له خيارې کار و نخلي او دغه ملي غمیزه درک نکړي، خې د سیمه او نړۍ دښمنو او په خپل افغانی مزور لورو ته دا فرصت برابر شي چې جګړې ته دوام ورکړي. د سرمقالې په ورسته برخه کې راغلی یو حقیقت دا دی چې د اشرف غنی ډلګې سول نه غوړي او دا به طالبانو ته په کاذب غرور کې پلمې په لاس ورکړي او د سیمې او نړۍ ځواکونه به بیا له دې وضعیت څخه ډېره ښه ګټه پورته کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، افغان حکومت له خپلو نړیوالو ملګرو سره یو ځای د امریکا او طالبانو ترمنځ د دې هوکړې ژمنې ساري او تمه ده چې د رواني مارچ په 10مه نیټه به له طالبانو سره بین الافغاني خبرې وکړي. د سرمقال لیکونکي په وینا، طالبان پر امریکا هیڅ فشار نشي راوړلی چې ګنې د ژمنو له امله کې دا مخکې دي د هغوی 15,000 بندیان ور آزاد کړي. او لیکلي، افغان حکومت په دې اړه خپل اختیار چاته نه ورکوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي، افغان حکومت غوره بولي چې طالبان خپل را مخکې شي، ژمنې عملي او له جګړې لاس واخلي او داسې ضمانت ورکړي چې د غزرګونه بندیان به بیا هیڅکله جګړې ته مخه نه کړي.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ نو بیا زموږ د ویب پاڼې لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې زموږ رپورټونه، خبرونه، مطالب او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د خوست اوسیدونکي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون ته خوشبیني څرګندوي او هیله لري چې دا هوکړه به بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته لاره پرانیسي. خوستوال د نظام د اساسي بنسټونو پایښت هم د دې هیواد د پرمختګ او د خلکو د یووالي لپاره له اساسي شرطونو ګڼي او زیاتوي که طالبان د پخوا په شان د قدرت د انحصار او پر خلکو د امارت د تپلو فکر ولري نو جګړه به دوام وکړي. امریکا وړ مورس د فبروري په 9 په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه. نجیب الله الوخیل له خوست نه تفصیل راکوي.
د خوست اوسیدونکي کریوي خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې راوستلو تړون لاسلیک کولو ته خوشاله دي، خو ترڅنګ هیله لري دا تړون به تر شا نورې داسې خبرې چې په دې هیواد کې د جګړې د دوام لامل شي ونه لري. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا تړون به په افغانستان کې دایمي سولې ته لاره پرانیزي.
کوم توافقنامه یا پیمان چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پرون په دوحه کې لاسلیک شو، واقعیت دی چې دا د سولې دپاره لومړنی ستر ګام و چې د دایمي سولې دپاره په افغانستان کې یو بستر آماده کوي. خو موږ هیله من یو چې هغه اندېښنې او تشویشونه چې د ولس سره شته دي او یا له ځینو سیاسیونو سره شته دي چې ګویا د دې پیمان تر شا هغه څه چې په پیمان کې لیکل شوي د دې تر شا نور څه پټې معاملې داسې نه وي چې په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل لپاره معامله شوې وي او دا په هیڅ وجه د ولس دپاره زغم وړ نه ده.
د سولې د هوکړې په خوا کې د خلکو، سیاسیونو او ښځو اندېښنه داده چې د جمهوریت تر چتر لاندې د تیرو 18 کلونو لاسته راوړنې له زیان او ګواښ سره مخامخې نه شي. د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي
د ولس په نمایندګۍ غوښتنه دغه ده چې د کوم چې هم چې لوستر وړي دي، کوم نظام چې لوستر وړی دی، کوم بیا رغونې کورونه هم چې لوستر وړي دي، دا باید حفظ شي. تر څنګ افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول مملکتونه چې دلته شتون لري، هغه یا د استازي شتون لري، هغه باید دې ته کلک متوجه شي او تر سوی موږ نظام او حکومت دوام او پایښت وکړي.
په خوست کې د قومونو پیوستون شورا اجرایوي مشر سید کریم خان خاکسار بیا په افغانستان کې د نظام د اساسي بنسټونو پایښت د دې هیواد د پرمختګ او د خلکو د یووالي لپاره له اساسي شروطو څخه ګڼي.
اول خو د افغانستان بنسټونو سره باید غرض ونولی شي، د افغانستان بنسټونه په خپل ځای پاتې شي. پوتې شوه مخکې د طالبانو حکومت چې دوی د امارت په نوم جوړ کړی و چې هغه یوه ډله وه، یو طرفه و، دې سره بیا هم افغانستان خلک جوړ نه شي تلی، بیا پخوانی جنگونه تکرارېږي.
د ناظم بادشاه پرون د خوست یو بل اوسیدونکی هم وایي د دې سولې په وجود کې باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي چې ټول افغانان پکې وي.
افغان شموله حکومت باید جوړ شي، داسې نه چې یو عمارت د وی طلبون د وی نه رسېږده نه وي. دا رقم د مزړه دی چې سره قبدلکه د مخکې چې موږ تېر انتخابات وشول اشرف غني رئیس جمهور شو، مبید کنه دا رقم ته خلکو نه خشول وي ښه کورینه وکړي انتخاباتو کې برخه واخلي چې وی ګټله موږ بالکل ورته خوشبینه یو.
له اتلسو میاشتو پر لپسې ناستو وروسته د شنبې په ورځ چې د فبروري له 9 سره برابره وه د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا عبدالغني برادر له لوري لاستیک شو. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر اساس امریکایي پوځیان به په هغه صورت کې چې طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووزي.
په همدې رپورټ سره ورسېدلو 12:30 بجو ته فریبا طاهر سټوډیو کې.